درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به یاست. شرح لاست ولسم ټولګي و اخرنی لوست درویشتم لوست دین ورځ به موږ او تاسو بایومونه او پیژنو، یعنی هغه چاپیریالونه چې موږ او تاسو په شاوخوا کې قرار لري، مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري. ارزو د نن ورځې درس مو چې دی هغه د 128 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي. په دې سره پس موږ او استاد سي د یولسم ټولګي بیولوژي مضمون پای ته ورسیږو. ارزو بایومونه چې دی په چاپیریال کې موږ مختلف اقلیمونه، مختلف ساحې وینو، مختلف سیمې وینو چې په هغه کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ژوند مخ ته وړي، چې دغه د بایوم په نامه سره یادیږي. بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې د وچ بایوم دی او د اوبو بایومونه دي. تاسو دغه د وچ بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلني اورښت سره پیژنو. د وچ په بایومونه کې چې دي مختلف ډولونه شامل دي، لکه استوایي باراني ځنګلونه دي، ساوانا دی، تایگا دی، تندرا، واشلرون کی دشتی، چپارال، همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلونه او ورسرا معتدل واشلرون کی سیمی. رزو لمری دی طولت شکو پا تفصیلی دو سر پیشنو. لمری استوائی بارانی زنگلونه دی. په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي. دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون، د کانګو، همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي. د دوی کلنۍ اورښت او اوسط تودوخه چې ده هغه د 6 څخه تر 10 درجه سانتي ګرید پورې وي، او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 4000 ملي متر پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورښت. همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز، مثال د ډایورسټي مرکزونه دي چې چیرې چې میلیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مخ ته وړي، او د نړۍ ساور کوونکي بلل کیږي، ځکه چې د اکسیجن لویه برخه دوی تولیدوي. چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي، خو د بې ځایه پرې کولو له امله له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. ورپسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو. دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي. دا د استوایی باراني ځنګلونو او دښتو ترمنځ موقعیت لري، او په ځانګړي توګه په افریقا، استرالیا، جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي. او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچې دوه فصلونه سره مشخصې دي. همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري، چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې، یعنی یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري، چې تاسو شاید په ټلویزیونونو کې د لیدلي اوسي. همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده، لکه زمریان، زرافي، همدارنګه زرافي او ځینې نور حیوانات دي. دوی چې دي د وحشي دغه کوم باران چې دی هغه کم یې، یعنی د 300 څخه تر 1000 ملي لیتر د دې کلنۍ اورښت دي. دا سیمې چې دي د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کېږي، سرځایونو او کرنې لپاره. همدارنګه دوی چې دي د وچکالۍ او د ځمکې د بې ځایه استعمال له امله کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. ورپسې د سوانا وروسته راځو بل چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نامه سره یادیږي، یا هم باطلاقي ځنګلونه. تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باطلاقي ځنګلونو په معنا سره ده. باطلاقي ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه، د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري، چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورښت دی. او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی، لیوه، خرس، الوتونکي، دوی ټول خپل ژوند دلته څښي کوي مخ ته وړي. او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی، او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي. ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دی د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهورې دي. تندرا چې ده په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دی او د غرونو په لور اتفاقانو کې دوی قرار لري. آب هوا چې ده هغه د ژمي تودوخه چې ده تر 30 درجو پورې رسیږي. همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږد دی. همدارنګه دغه ځنګلونه چې دي موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي او د ونو پر ځای واښه خزه لیچن او کوچني بوټي وده کوي او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراست یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واښه لرونکي سیمې دي چې واښه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینډز په نامه سره هم یادیږي چې هغه پراخې سیمې دي چې واښه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې په کښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده او آسیا کې د ټیپس کوم هیواد چې دی ښار چې دی په هغه کې څه کیږي موندل کیږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 250 ملي متره پورې ده چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دي د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي او دوی چې دي غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کیږي. دغه سیمې چې دي د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دي. لکه ښه مثال چې دي په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده څه کیږي ډېر لیدل کیږي. ورپسې دښته یا بیابان وایو. دښته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی کې چې دي بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دوی د افریقا صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبي په نامه ځای دي، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې په کښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې او د شپې یخې. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملي متره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دی دغه نباتات چې دی د کیکټوس واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کیږي هغه لکه ماران، لښتي، اوښان دي او هغه روباره ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه په کښې کې موندل کیږي. دا سیمې چې دي د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کیدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو ټیټو بوټو او څو تنکیو ونو درلودونکی دی او دوی چې دي په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. په دې چې دغه کوم سیمې چې دي عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي استرالیا، سویلي افریقا په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلری اورښت چې دی د 300 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي. نباتات چې دي د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان په کښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پاڼې غورځوي. ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي. او دوی چې دی دا زنګلونه د معتدل اقلیم لرونکي سیمو ځانګړنه ده، ځانګړتیاوې لري. او دوی عموما په اروپا، ختیځې امریکا، ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده څلور څرګند فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. کلنی اورښت چې دی 1.5 څخه تر 1.500 ملي متره پورې رسیږي. په دوی کې چې دی کمې ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی، میپل دی، بیرچ دی او ایش په دې کې شامل دی. همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده. حیوانات یې لکه ګیدړه، مرغان او حشرې په دغه ځایو کې خپل ژوند مخته وړي. چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کیدلی شي چې د خطر سره مخامخ سي. ورپسې متدل واښه لرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډیر ارزښناک دي. دوی چې دی عموما په شمالي امریکا، جنوبي امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې موندل کیږي. دوی خپل متدل تودوخه لري چې د 10 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی هغه د 2.5 څخه تر 1.5 ملي متر پورې دی. او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ، بوډا، زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو متدل همیشه شنه ځنګلونه دي. هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکي سیمو کې موقعیت لري. دوی چې دي لویدیز شمالي امریکا کې، نیوزیلند، جنوبي استرالیا، جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي. دوی چې دي نرم متدل اقلیم لري. کلنی باران یې زیات دی، یعنې د 0 څخه تر 4 ملي متر پورې رسیږي او په دې کې چې دي سنوبار، فر او د بلوط ډولونه پکې لیدل کیږي. همدارنګه حیوانات چې دی لکه ګیدړه، مرغان او بې مورې یا بې شمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي. دا وه د وچ ایکوسیستم. ورپسې راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروي، ځینې خوږې اوبه یې او ځینې چې دی د سمندرونه برقي مکمل پکښې کې راځي، ځینې چې دی لاندې کوچني او لږ ژور سمندرونه پکښې کې راځي. راځو د دې کوم ټولنه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دی دا د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابري، یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دی خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی سي، ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده. په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي. او بل چې دی د سمندر د سطحې اوبه دي. په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وو چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي، د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. دا همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو به دي چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره، همدارنګه د ډېر فشار سره او د کم خوراک سره اموخته دي او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي. او بل تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي او دوی چې دي عموما د جهیلونه پکښې کې راځي، ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېر لږ برخه اخیستې ده. او شمزي لرونکي حیوانات، همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کېږي. دا ورځ موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري؟ دویمه پوښتنه ده: دښته یا بیابان واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده: د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي؟ سیسټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامنا سلامنا نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوڑو غاو سیتمن پیست شرق لازد ولسم چوگی دروشتا موستا نرمز روست کی رازو مجاب تحسی رشت بیجنو چی رشت او نمو چشت ویل کی ری او خبال در رشت او ودی ترمز فرق چی شدی فتیل وست کی مو هرمونون او پیجنده چی پنباتاتو کی پینزه دول هرمونون شتن دولو دی چی دری حدسوون کی هرمونون و ده حدسوون کی و او دوی و ده ودی مخنیون کی هرمونون و چی دوی دوار یو ده بل ترمز یو توازن ساتلی و در نی موضوع کی رازو مجاب تحسی نیوی او خوندور موضوعات زدکو سمجاب تحسی نن موضوع ده یو سر آت دیشه می صفحه سخاطر یو سوش پر سروشته می صفحه پری دوام کبی رازو ده لمری ده ودی اولوش سخه شروع کو و ده اولوش تاسیخ پل پر روزانه جوان که با ده دیر کلمه سر دیر مخصیوی است او پا مفهوم باندی باید دیر حد پیجی خپل ده رشت چه دیر حق عملیه یا حق پیش ده ویل کیجی چې په کوم کې یو ژوندی موجود مکمل ډول سره چې کیږي منځ یا خپل مکمل جوړښت تکمیلوي چې په دې کې مثال د ژوندی موجود د برخو د غټېدلو مثال د مثال که چېرې نبات په نظر کې ونیسو د هغه د ساقو یا ریښو د اوږدېدلو د پاڼو د نوو پاڼو او ساقو د رامنځته کېدلو دغه عملیې ته چې شي ویل کېږي رشت ویل کېږي چې په دې سره دغه نبات شي کوي وده کوي په نباتاتو کې عموما دغه کم رشت چې دی وده چې د هغه په دوه ډوله سرته رسېږي یو چې دی د دوی حجرو زیاتوالی دی کم چې د حجروي ویش په عملیه کې صورت نیسي او بل چې دی د حجرو د حجم زیاتوالی دی چې عموما کله چې د حجم زیات سي هغه بیا لومړني حالت ته نه ګرځي په دې کې باید زموږ ډېر پام وسي چې د نباتاتو مثال پرسیدل چې دی هغه په رشت کې نه راځي ځکه چې دوی بیرته کله چې اوبه دفه سي دوی بیرته خپل لومړني حالت ته ګرځي او ورپسې موږ وایو خپل نباتات چې دی د رشت د میریسټم په نامه ځانګړي حجرې لري چې دغه میریسټم کوم حجرې چې دی په دوه ډوله دي چې یو یې لومړني میریسټم په نامه سره یادیږي او بل یې د ثانوي میریسټم په نامه سره یادیږي لومړني چې دی هغه د نبات د ساقو او ریښو په څوکې کې قرار لري چې هلته کله چې نبات وده کوي دغه حجره دغه میستم هلته حجروي ویش کوي چې نبات د اوږدېدو لامل کېږي او بل چې دی په نبات مثال په ثانوي چې دی هغه د نبات د قطر په ډېرېدلو کې په رشت کې دوی مهم رول لري یعنې دوی چې دی په نورو دغه د ساقه که چېرې موږ په نظر کې ونیسو د هغه په هرقونو کې قرار لري په جنبونو کې قرار لري چې هلته دوی څه شي کوي وده کوي تر څو د دوی د قطر چې څه سي ډېر سي تاسو موږ او تاسې ورپسې په نباتاتو کې وده وایو لکه څنګه چې تر اوسه پورې هم موږ او تاسې د نباتاتو په وده باندې تر ډېره حده پوه سولو او دغه رقم چې حیوانات خپل په ځان کې جینونه مثال په واسطه دوی څه شي کېږي کنټرولېږي او تنظیمېږي د دوی وده دغه رقم په نباتاتو کې هم عین شان جینونه وجود لري چې هغه د دوی تنظیم د ودې تنظیم په غاړه لري خو یو شی دی چې په دوی کې چې دی دغه جینونه په حیواناتو کې چې دی جینونه مثال خپل ډول سره فعال او غیر فعال کې جن کنټرول ټول سره ترسي مګر په نباتاتو کې د دې وده کنټرولونکي جینونه چې دي هغه دایمي فعالیت لري یعنی عموما د دې کمی حجرې چې دي ویش اجرا کوي لکه مثال میسیم چې موږ اویل اوغوی د نبات په برخو کې چې قرار لري دوی دایي همیشه دوامداره حجروي ویش سرته رسي ترڅو په دې ځای کې موږ تاسې د ودې او رشد ترمنځ توپیر پیژنم لکه څنګه چې مثال په ځینو ځایو کې مو وده یاد کړو په ځینو ځایو کې مو رشت یاد کړي دا ځینو د دې څخه موږ او تاسې وایي چې دوی دواړه یو څه توپیر شاید ولري نو وده چې ده د نبات د اندازې زیاتوالی دی چې د حجرو د شمیر او حجم په زیاتېدو سره منځته راځي مګر رشت چې دی هغه د نبات د جوړښت او فعالیتونو پرمختګ چې د ځانګړو دندو لپاره د حجرو د تخصص او د نباتاتو د برخو جوړښت پکې کې چې شتې شامل دي د ودې او رشت عوامل چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویل هورمونونه خو په تیل وس کې مو ویل په نننۍ موضوع کې موږ ویل لکه حیوانات غوندوی هم جینی عوامل هم لري یعنی د نبات جینونه چې دي د ودې او رشد لپاره اړین پروټینونه او انزایمونه تولیدوي همدارنګه هورمونونه چې موږ ویل مختلف ډولونه او مختلفې دندې سرته رسولې بل د چاپېریال عوامل دي لکه مثال رڼا تودوخه اوبه معدني مواد دوی ټول چې دي نبات پر رشد او وده کې مهم رول لوبوي. بل چې دی د ودې او رشد مرحلې دي، یعنی دوی چې دی لومړی مثال د تخم جوړېدل دي، چې تخم له خوب حالت څخه فعال حالت ته راګرځي چې د نوي نبات د جوړېدو پیل کیږي. همدارنګه لومړنۍ وده ده چې په دې کې د ریښې او ساقې لومړنۍ وده کې مثال موږ وایي نبات ته د اوبو او موادو په جذب کې څه کوي مرسته کوي. بل کله چې لومړنۍ وده خلاص شي، بیا د ګل کولو برخه ده چې د نبات د تکثیر لپاره د ګلانو تولیدول مثال دی چې کوي ګلان تولیدي. بل میوه او تخم تولیدول دي چې د نسل د بقا لپاره یا د نسل د پایښت لپاره د میوه او تخمو جوړښت دي سرته رسوي. بل د ودې او رشد په نباتاتو کې د ودې او رشد تنظیم ژو تاسې وایي نباتاتو د ودې او رشد تنظیم لپاره ځانګړي نسجونه وجود لري چې دوی چې دي مثال میرسیم حجرې چې دي دا حجرې د حجروي ویش لوړ ظرفیت لري او د نباتاتو په ځانګړو برخو لکه د ریښې او ساقې په سوق کې پیدا کیږي او هلته د دوی رشد تنظیموي. بل چې دی دغه کم نبات چې دی خپل په د ضیایي ترکیب په مرحله کې دوی خپل د ځان دپاره دغه غذایي مواد یعنی خام مواد اخلي. مثال چې موږ وایو دغه اوبه دي او کاربون دای اکساید دي. دوی د ضیایي ترکیب په عملیه کې د لمر د شتون په ترڅ کې دغه خام مواد په څه شي باندې اړوي؟ په قندي موادو، په پخو موادو باندې اړوي چې د دغه څخه دوی خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي. او دغه کم نباتات چې دي لکه حیوانات غوندې حجروي تنفس هم سرته رسوي، یعنی دوی چې دي خپل د حجروي تنفس لپاره اکسیجن ته ضرورت لري. که څه هم په ضیایي ترکیب کې موږ وویله په تیر لوستونو کې هم موږ وویله چې دوی چې دي کوم قندي مواد چې د دې څخه جوړ کې اکسیجن بیرته څه کوي؟ آزادوي. مګر یو کافي اندازه کوم اکسیجن چې دي هغه چې دوی اړتیا ورته لري هغه دوی د ریښو څخه څه کوي؟ جذبوي. یا د شې د لارې دغه اکسیجن د خاورې څخه څه کوي؟ ځان ته اخلي. او په دې سره کچېر موږ وایو کچېر خاورې ډېر تخته کړل شي یا ډېرې اوبه ورکړل شي چې هغه خاورې څه کوي؟ مشبو کوي چې دا کافی اندازه بیا ریښه نس کولی اکسیجن جذب کړي چې دا د نبات تمرینې لامل کیږي. همدارنګه نبات چې دی د دغې ریښې د لارې ځینې نور معدني مواد لکه نایتروجن، فاسفور، پوتاشیم دا ټول چې کوي د ریښې د لارې جذبوي او خپل وده د همدې په ډول سره کوي، یعنی دغه شیانو په جذبولو سره دی وده کوي. همدارنګه نن ورځ چې دی موږ مختلف د کیمیاوي سرو په واسطه دوی چې کوي دغه کرنیز محصولات لپاره استفاده دور څخه کی تر څو نبات په تیزی سره او په شجاو سره وده وکړلای شي. ورپسې موږ او تاسو راځو د رشد حرکت وایو. نباتات چې دي عموما ساکن یو، مګر دوی د ځینو محرکونو په مقابل کې دوی چې کی عکس العمل ښکار کول په نتیجه کې دوی د یو ځای څخه بځای ته مثال حرکت کوي. د دوی ریښې چې دي د اوبو ته مثال د نږدې کېدو لپاره چې کی و اوبو ته ځان نږدې کوي. دغه رقم کله چې لمر موږ په نظر کې ونیسو نبات چې دي کله ځینې داسې نباتات شته چې د لمر وخواته چې کی مخ اړوي چې دا خپل د رشد د حرکت په ډول سره دی، یعنی دوی عکس العمل عموما ښکار کوي. زه دغه کم عکس العملونه چې دي دغه حرکت چې دي په عموما په دوه ډوله دي په نباتاتو کې، چې یو یې ناستیک حرکتونه دي بل یې تروپیزم دی. لومړی راځو ناستیک حرکتونه پیژنو. په نباتاتو کې ناستیک حرکتونه هغه حرکتونه دي چې د چاپیریال د بدلونونو په ځواب کې په ځانګړي لوري کې نه ترسره کیږي، بلکې دا حرکتونه د داخلي فکټورونو لکه هورمونونو یا داخلي فشار له امله منځ ته راځي. ناستیک حرکتونه چې دي دوی مثال بیلوري حرکتونه دي، یعنی دا حرکتونه د چاپیریال د بدلونونو په ځواب کې په ځانګړي لوري کې دي چې کې نه ترسره کیږي. او د دې داخلي فکتورونو مثال په داخلي فکتورونو اغیز هم دی، چې یعنی دغه حرکتونه چې دي د داخلي فکتورونو لکه هورمونونه یا داخلي فشار له امله چې کېږي منځ ته راځي. چې د هغه د جملې څخه یو مطلب مختلف ډولونه بیلګې لري چې یو چې دي نیکټیناستیک حرکتونه دي چې په ځینو ګلونو نو کې لکه د ګلاب ګلونه دی د شپې په وخت کې دی چې کیش تړل کیږي او په سهار په وخت کې بیرته خلاصيږي. دا رقم فولیناستیک حرکتونه دي چې په ځینو نباتاتو کې لکه د بند ګل ګلونه چې دی د شپې په وخت کې تړل کیږي او سهار په وخت کې بیرته پرانستل کیږي. یعنی دا رقم دی ډیر ډولونه لري. ورپسې راځو تروپیزم وایو.
تروپیزم چې دی په نباتاتو کې هغه حرکتونه دي چې د چاپیریال ځانګړي عواملو په ځواب کې ترسره کیږي او په ځانګړي لوري کې واقع کیږي. دغه حرکتونه چې دی د نبات د ودې او پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. راځو دا ټوله موږ او تاسو پیژنو چې څو ډولونه لري. تروپیزم چې دی مختلف ډولونه لري چې یو یې د فوتوتروپیزم په نامه یادیږي. فوتوتروپیزم چې دی د رڼا په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دي، یعنی نباتات د رڼا په لور وده کوي تر څو د ضیعي ترکیب لپاره زیات رڼا ترلاسه کړي، لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل. او همدارنګه بل چې دی جیوتروپیزم دی. جیوتروپیزم چې دی د ځمکې د کشش په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنی ریشه چې د ځمکې په لور وده کوي چې دا مثبت جیوتروپیزم دی، او ساقه د ځمکې پر خلاف هغه چې به دی منفي جیوتروپیزم. یعنی جیوتروپیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی. مثبت یې چې دی هغه د ریښې د ځمکې په لور وده کول دي، او منفي چې دی هغه د ساقه د ځمکې پر مخ وده کول دي. ورپسې راځو موږ او تاسې کیموتروپیزم پیژنو. کیموتروپیزم چې دی هغه د کیمیاوي موادو په ځواب کې د نبات د حرکت څخه عبارت دی، چې په دې کې مثلا د ګلان تخمونو د رسولو لپاره د حشراتو د خوشبو په لور چې کوي حرکت کوي. همدارنګه ورپسې بل چې دی تیګماتروپیزم دی. تیګماتروپیزم چې دی هغه هم ډېر اساسي دنده سرته دی چې په دې د تماس یا لمس په ځواب کې د نبات حرکت دی. یعنې چیرې مثال د ځینو نباتاتو لکه ګلاب د ګلابي ګلونه چې دي هغه د ساقو د نورو شیانو سره چې کیږي تړل کیږي، که چیرې د دوی په سطح باندې لمس وکړل سي د دوی د سطح سره تماس ونیول سي دوی چې کیږي خپل مخ بندوي په چټکتیا سره، چې دغه د دوی د مثال د اوبو د لاسه ورکولو په مثال سهم چې کیږي د ډېره حده دغه کیره ګرځي. خو دوی چې دي کله چې مخې بند سي د لس دقیقو وروسته بیرته پاڼې خپل لومړني حالت راګرځي. ورپسې راځو هایدروټروپیزم وایو. هایدروټروپیزم چې دی د اوبو په ځواب کې د نبات حرکت دی، چې ریښې چې دی د اوبو سرچینو په لور چې کوي هرې خواته چې اوبه ډېرې ووسي دوی کوشش کوي چې هغو خواته چې ځان نږدې کړي. او بل چې دی ترموټروپیزم دی. ترموټروپیزم چې دی د تودوخې په لکه څنګه چې ترمو څخه اخیستل شوی دی، دوی چې بیا د تودوخې په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنی نباتات د تودوخې د بدلونونو سره سم خپل حرکتونه تنظیموي. دا ور چې د تروپیزم ډولونه چې موږ او تاسې وپېژندل. په اخرنی موضوع مې چې دا د وچکالي په مقابل کې د نباتاتو عکس العملونه دي. وچکالي چې د خپل هغه حالت دی چې په هغه حالت کې اوبه موجودیت شتیش په چاپیریال کې راکمیږي، چې دغه کمښت چې دی د نباتاتو، حیواناتو او نور موجوداتو د ژوند لپاره ستونزې رامنځته کوي. وچکالي چې د اوبو د کمښت مثال لامل منځته راځي، او د چاپیریال د اوبو منابع لکه سیندونه، جهیلونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه او بارانونه د کمښت له امله رامنځته کیږي. خپل وچکالۍ چې په وړاندې نباتات څو میکانیزمونه کاروي تر څو د اوبو د کمښت سره مقابله وکړلی سي. یو چې دی د اوبو ذخیره کول دي. ځینې نباتات د خپلو حجرو په جوړښت کې بدلون راولي تر څو د اوبو ذخیره کولو ظرفیت زیات کړي. او همدارنګه بل چې دی د پاڼو جوړښت کې بدلون دی. د پاڼو اندازه ځینې نباتات چې د پاڼو او اندازه او شکل کموي تر څو د اوبو ضایع کم سي، لکه په هورمونونو کې چې موږ ویل دا ټول څه دي د هورمونو په واسطه سرته رسیږي. بل چې دی د ریښې پراختیا ده. دوی چې دی ریښې ژورې او پراخې کیږي تر څو د اوبو سرچینو ته لاسرسی زیات کړي، یعنې څومره چې دوی ژور ولاړ سي هغونه کېدای سي دوی اوبو ته لاسرسی ډېر کړي. همدارنګه د اوبو د ضایعاتو کموالی دی، یعنې په دې کې چې دی د ستوماتا سوري چې دی هغه څه کیږي د اپسیک اسید په واسطه بندیږي او د اوبو د ضایع کېدو څخه مخنیوی کیږي. یعنې ټولو هورمونونو په دې کې اساسي رول لوبوي. او د اوبو د جذبیتوالی، یعنې ریښې چې دی د اوبو جذبولو وړتیا زیاتوي. اوس موږ او ستاسې نننۍ موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په نباتاتو کې د رشد او ودې تنظیم واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، تروپیزم په څو ډوله دی واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده، د وچکالۍ په مقابل کې د نباتاتو عکس العملونه څه ډول دي ووایاست. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پدې هله چې ټول جو روغ او صحت مند است شو اخلاص دی ولسم ټولګي لومړی لوسته راځو په ولسم ټولګي کې به موږ او تاسو ډېر ښایسته موضوعات تر بحث لاندې ونیسو او ډېر ښایسته موضوعات په باره کې به خپل معلومات ډېر کړو په تیرو لوستنو په تیرو سنفونو کې موږ ځینې موضوعات وویل خو په تفصیلي ډول سره مو نه وویلې په دغو په ولسم ټولګي کې به ډېر هغه موضوعات چې موږ په تیرو لوستنو کې مازې یادوري کړې وه په